آج ویو 360 میں اسرائیل میں نتنیاہو حکومت کے خلاف مظاہرے، غزہ کی بگڑتی صورتحال میں اسرائیل حماس کے درمیان سیز فائر کی کوششیں، اور بائیڈن حکومت اور مسلمان امریکیوں پر اس تنازع کے اثرات، صورتحال کا احاطہ کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں کو تقریباً 6 ماہ ہونے کو ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ کی پٹی کا علاقہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے، اور حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اب تک 32,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے حملے بدستور جاری ہیں۔ کچھ ماہرین اس لڑائی میں طوالت کی ایک وجہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو بھی سمجھتے ہیں، جو ایک کمزور حکومت کی قیادت کر رہے ہیں۔ نتنیاہو پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے تنقید ایک طرف، اب اسرائیل کے اندر بھی ان کے خلاف مظاہرے زور پکڑ رہے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد چند ماہ تک اسرائیل کے اندر سیاسی تقسیم کسی حد تک ایک طرف رکھ دی گئی تھی، لیکن اب دوبارہ اسرائیل میں مظاہرین سڑکوں پر ہیں، اور وزیراعظم نتنیاہو کے مستعفی ہونے اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نتنیاہو حکومت کے لیے ملک کے اندر اور باہر سے ہونے والی تنقید غزہ جنگ پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی۔ غزہ جنگ اور مشرق وسطی میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امریکی شیف خوزے اندرس کے ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کا کہنا ہے کہ ان کے غزہ میں خوراک کی تقسیم کے کام سے منسلک 7 رضاکار اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ خوزے اندرس ورلڈ سینٹرل کچن کے ذریعے دنیا بھر کے آفت زدہ علاقوں میں فلاحی کام کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس تنظیم نے اب غزہ میں اپنے کام کو معطل کر دیا ہے، اور اسرائیلی فوج کے مطابق وہ واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی فوج کی طرف سے امداد کی تقسیم کے ایک مقام پر فائرنگ سے 100 زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ اور عالمی فلاحی تنظیموں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں غزہ کے کم از کم 6.25 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا ہوگا۔
امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کی جانب سے غزہ کے شہریوں کے لیے فضا سے امدادی سامان گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں خبردار کیا ہے کہ آئندہ کچھ ماہ میں غزہ میں فلسطینیوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم اوپن آرمز کے 3 بحری جہازوں کا قافلہ قبرص سے 400 ٹن خوراک کی اشیاء لے کر پیر کے روز غزہ کے جنوبی ساحل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے چند روز پہلے اسرائیل کو مزید زمینی گزرگاہیں کھولنے اور بحران سے نمٹنے کے لیے دیگر اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز پیر کے روز 2 ہفتے کے فوجی آپریشن کے بعد غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا سے نکل گئیں، جس کے بعد وہاں لاشیں بکھری نظر آئیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے الشفا کمپلیکس میں کم از کم 200 جنگجوؤں کو ہلاک کیا، اور اسلحہ دھماکہ خیز مواد اور نقدی کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا۔
یہ علاقہ مکمل طور پر بند تھا، اس لیے اس علاقے سے معلومات انتہائی محدود تھی۔ مواصلاتی ذرائع ابھی تک منقطع ہیں، اس لیے ہم نقصان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن پہلی نظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الشفا ہسپتال کے ارد گرد کا علاقہ مکمل طور پر آگ سے تباہ ہو چکا ہے، اور یہاں کام نہیں ہو سکتا ہے۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والا عملہ ممکنہ حد تک نقصان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نقصان بہت وسیع ہے۔
اسرائیلی دستوں کے انخلا کے بعد غزہ کے سینکڑوں شہری الشفا ہسپتال اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں واپس پہنچے۔ دوسری طرف اسرائیل غزہ پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیر کے روز بھی اسرائیلی حملے کے بعد غزہ کے علاقے میں دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت کیوں آ رہی ہے؟ صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہریندر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ورلڈ سینٹرل کچن کے امدادی رضاکاروں پر ہونے والے حملے پر اسرائیلی حکومت کا کیا کہنا ہے؟
جی، یہاں پر فوج کے ترجمان دانیل ہگاری نے ایک پریس کانفرنس کیا، اور اس میں انہوں نے یہاں پر صحافیوں کو بتایا کہ جو کچھ ہوا ہے اسے اسرائیل کو کافی افسوس ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات پوری طرح سے کی جائے گی۔ یہاں پر وزارت دفاع کی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ باڈی جو ہے وہ جلد سے جلد تحقیقات کر کے، اس معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کر کے، और सारे जो जो भी सबूत सामने आएंगे या जो कुछ भी उन्हें जानकारी मिलेगी वो लोगों के सामने पेश करेंगे। यहाँ पर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका कल गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन हुआ है हर्निया का, वो भी आज अस्पताल से निकलने के ठीक पहले उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अफसोसजनक हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि इसकी तह तक, इसकी जानकारी तह तक जा करके निकाल करके सभी के सामने पेश करे। यहाँ ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वाकया हुआ है इसकी वजह से गजा में जो आम लोग जो हैं ज़मीनी सतह पे उनकी परेशानी जो उनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो इलाका है वो बिल्कुल खाली इलाका था, शुमाली इलाका, जहाँ पर कि वैसे ही बहुत कम लोग वहाँ मौजूद थे, और उसके बावजूद जबकि सारा कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन इसराइली फौज के साथ कर रहा था, उसके बावजूद ये हमला हुआ और उसमें 7 अफराद जो हैं वो हलाक हुए।
तो अब जो वीकेंड पे इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए थे उनकी बात करते हैं। मुजाहरे के मुतालबात, मुजाहरीन अगर हम देखें जो उनके मेनली मुतालबात थे वो बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफ़ा, जल्द इंतखाबात, यरगमालियों की वापसी, जंगबंदी के बारे में क्या सोच जाहिर होती है इन मुजाहरों से इसराइल में?
देखिए, यहाँ पर मैं भी उन मुजाहरों को कवर कर रहा था और मैं वहाँ मौजूद था। अभी मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ, हिब्रू यूनिवर्सिटी के गीवत राम कैंपस में हूँ, जो कि बिल्कुल यहाँ पर वजीर आजम के दफ्तर के सामने ही है ये कैंपस, और यहाँ से काफ़ी करीब है वो जगह जहाँ पर कि मुजाहरे हुए थे, और उसमें पूरे इसराइल से जो हैं लाखों की तादाद में लोग उस दिन इकट्ठा हुए थे, और जो दो अहम नारे जो बार बार सुनने को मिल रहे थे वो एक था कि उसमें वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, लोग फौरी तौर पे जो है इंतखाबात की भी मांग कर रहे थे, और साथ ही साथ एक जो पोस्टर जो सबसे ज्यादा मुझे भीड़ में नजर आई, उस पोस्टर में यह लिखा था कि जो जिस आदमी ने मुल्क को बर्बाद किया है, जिसने इस तरह की जो हालात इस तरह के जिसकी वजह से बने हैं मुल्क में, वो उस आदमी से ये जो है इम्कान करना कि वो हालात को बेहतर करेगा, ये बहुत बड़ी भूल है और उससे फौरी तौर पे हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो इस तरह का एक जो पोस्टर था हिब्रू में वो मुझे चारों तरफ नजर आया, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जंगबंदी को भी लेकर के पोस्टर लेकर के खड़े थे, और उनका ये कहना था कि हॉस्टेजेस, यरगमालों की रिहाइश जो है वो सबसे वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।
लास्ट पे सिर्फ एक चीज मैं हरिंदर जानना चाहूंगा, इसराइल के शाम में ईरानी कौंसल खाने पे जो हमला इसराइली हुकूमत की तरफ से, उस पर कोई मौकफ आया है सामने?
देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है। ईरान और हिजबुल्ला दोनों ही इसराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इसराइली वजीर दिफा जो हैं आज वो आज मुखातिब हुए नेसेट, यानी कि इसराइली पार्लियामेंट के एक सबसे अहम एजेंसी के सामने, नेसेट के फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस कमेटी के सामने, और उन्होंने ये कहा कि हम कई फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इशारा यहाँ पर माना जा रहा है, हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पे चल रही है, लेकिन जहाँ से भी इसराइल को खतरा होगा, इसराइल वहाँ पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बिल्कुल जो है वो आगे बढ़ेगा, कार्रवाई करेगा, वो किसी तरह से हेजिटेट नहीं करेगा। तो इस तरह के बयान न सिर्फ वज़ीर-ए-दिफा के तरफ से बल्कि दी और इसराइल डिफेंस फोर्सेज के जो सरबरा हैं उनकी तरफ से भी इस तरह का बयान आया है।
बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त यरूशलम में और ओवरऑल प्रोटेस्ट के हवाले से और खासतौर पर इन अटैक्स के हवाले से क्या रिस्पॉन्स है। बहुत शुक्रिया आपका। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत में जो कदामत पसंद यहूदी जमातें शामिल हैं उनमें इंतहाई दाएं बाजू के नज़रियात की हामी पार्टियां भी हैं। इसराइल में एक खास उम्र के नौजवानों को फौज में भर्ती किया जा सकता है, लेकिन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स या कट्टर यहूदियों को कुछ मजहबी अकायद की वजह से फौज में भर्ती करने से इस्तिस्ना हासिल था, जो कि आखिरी अगर हम देखें तो पिछले माह में खत्म कर दिया गया। अगर इस कानून में तौसी नहीं होती तो क्या इंतहाई कदामत पसंद यहूदी जमातें नेतन्याहू की हिमायत जारी रखेंगी, और ये कानून है क्या? जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
7 अक्टूबर को गजा में जंग के आगाज के बाद से इसराइल ने तकरीबन 3,00,000 रिजर्व अराकीन को लड़ने के लिए बुलाया है। ये इसकी बाकायदा फौज के अलावा हैं, जिसमें तकरीबन 90% इसराइली यहूदी नौजवान खिदमात अंजाम देते हैं। इसके बरक्स इंतहाई कट्टर मजहबी अकीदे की पाबंद यहूदी कम्युनिटी के सिर्फ 3% नौजवान इसराइली फौज में शामिल है। फौज में भर्ती से ये मुकम्मल छूट अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को इसलिए दी गई थी ताकि वो फौजी खिदमात अंजाम देने के बजाय मजहबी इदारों में तौरात का मुताला فیصلہ کر سکیں، لیکن اب یہ گرما گرم عوامی بحث کا موضوع ہے۔
عوامی رائے عامہ کے جائزے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اسرائیلی بھرتی کے معاملے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور انتہائی آرتھوڈاکس کمیونٹی کے لیے سروس سے استثناء کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں۔ 7 اکتوبر سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور اب جنگ کی صورتحال اور فوجی خدمات سر انجام دینے والی آبادی پر بڑھتے ہوئے بوجھ کی وجہ سے یہ آبادی کی اکثریت کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔
استثناء کی پالیسی اس وقت شروع کی گئی تھی جب 75 سال قبل اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی۔ اس وقت 400 کٹر یہودی طلبہ کو چھوٹ دی گئی، جبکہ پچھلے سال یہ تعداد بڑھ کر 66,000 تک پہنچ گئی۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے بارہا فیصلہ دیا ہے کہ یہ چھوٹ امتیازی ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ آنے والی حکومتیں کٹر یہودیوں کو فوج میں بھرتی پر مجبور کریں۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق اس استثناء کو جاری رکھنے کے لیے کوئی قانون سازی نہ ہو سکنے کے باعث اب حریدی نامی کٹر مذہبی گروہ کے افراد کی فوج میں بھرتی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اسرائیل کی اعلی عدالت نے ریاست کو حکم دیا ہے کہ وہ اپریل کے آخر تک حریدی کمیونٹی کے افراد کو فوج میں بھرتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر مبنی ایک ایفیڈیوٹ پیش کرے، لیکن الٹرا آرتھوڈاکس پارٹیاں جو کہ وزیر اعظم نتن یاہو کی سخت گیر اتحاد کا حصہ ہیں دھمکیاں دے چکے ہیں کہ اگر ان کا فوجی استثناء منسوخ کیا گیا تو وہ حکومت گرا دیں گے۔ اسرائیل کے چیف سفارڈک رابائی نے اعلان کیا تھا کہ اگر تمام الٹرا آرتھوڈاکس مردوں کو فوج میں شامل کرنے کے لیے ایک قانون منظور کیا جاتا ہے تو یہ لوگ ملک چھوڑ دیں گے۔ فوج کے مسودے کے خلاف الٹرا آرتھوڈاکس مظاہرے انتہائی شدید اور بعض اوقات پرتشدد بھی ہوتے رہے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے راسخ العقیدہ لوگ اسرائیلی فوج میں جائیں، ان کا ایک ہی ارادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہبی نہ ہوں، اس لیے ہم مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، ہمیں جیل جانے میں کوئی اعتراض نہیں، ہم ترجیح دیتے ہیں مرنا اور اسرائیلی فوج میں نہیں جانا۔
الٹرا آرتھوڈاکس الگ تھلگ کمیونٹیز میں رہتے ہیں جو سیکولر اسرائیلی معاشرے سے بالکل الگ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج میں جانے سے بہت سے نوجوان اپنے مذہبی طرز زندگی کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن کٹر یہودی کمیونٹی میں کچھ ایسی آوازیں ہیں جو فوجی خدمات کے حق میں ہیں صرف اس صورت میں کہ فوج مکمل طور پر کوشر کھانا فراہم کرے گی اور مردوں اور عورتوں کو الگ الگ رکھے گی۔
اتنی چھوٹی سی ریاست میں اتنی بڑی کمیونٹی کا ہونا جو فوج میں خدمات انجام نہیں دے رہے قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد۔ ہمیں فوجیوں کی ضرورت ہے، فوج کو سپاہیوں کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں ایک راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح حریدی فوج میں شامل ہو سکیں اور باقی سب کی طرح فوج میں خدمات انجام دیں اور دوسرے انداز سے اپنی شناخت اور طرز زندگی کو برقرار رکھ سکیں۔
جبکہ کٹر یہودیوں کی ملٹری سروس کے استثناء کو ختم کرنے کے بارے میں بحث جاری ہے، اسرائیلی قانون سازوں نے باقاعدہ اور ریزرو دونوں فوجیوں کے لیے فوجی خدمات کی مدت میں اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس پر پچھلے دنوں نہ صرف نتن یاہو حکومت کے خلاف نئے سرے سے مظاہرے ہوئے ہیں بلکہ ایسے مطالبات بھی سامنے آئے ہیں کہ الٹرا آرتھوڈاکس کمیونٹی یہ بوجھ اٹھانے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ لنڈا گرائڈسٹین کے ساتھ سبا شاہان، وائس آف امریکہ۔
شام میں ایرانی قونصل خانے پہ ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ایک ہنگامی اجلاس بلائے۔ پیر کے روز ایک تازہ حملے میں اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا، جس میں 2 ایرانی جرنیلوں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے شام کے شہر حلب میں ایک فضائی حملے میں درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا تھا، اور سیرین آبزرویٹری کے مطابق ان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے جنگجو بھی شامل تھے۔ گزشتہ ہفتے ہی اسرائیل نے اس لڑائی میں لبنان پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا، جس میں طبی عملے سمیت 16 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا ایک اور دور مصر میں جاری ہے، جہاں اسرائیل حماس جنگ کے خطے میں پھیلنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ وہیں امریکہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے عرب نژاد امریکیوں اور دیگر مسلمان برادریوں میں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے کا خوف بھی پھیل گیا ہے۔ بہت سے عرب نژاد امریکیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 20 سال پہلے 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے اس طرح کی صورتحال کو محسوس نہیں کیا ہے۔
اکتوبر میں ایک 6 سالہ فلسطینی امریکی بچے کو اس کی ماں کے مالک مکان نے چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزم قاتل پر نفرت پر مبنی جرم کرنے کا الزام ہے۔ नवंबर में रियासत वर्मोंट में कॉलेज के 3 तालिब इल्मों को गोली मार दी गई जो अरबी बोल रहे थे और रवायती अरब स्कार्फ पहने हुए थे। इनमें से एक फलस्तीनी अमरीकी अब मफलूज हो चुका है। इस तरह के वाकयात ने अरब नजाद अमरीकियों को तश्वीश में मुब्तला कर रखा है।
ये 9/11 से बहुत मिलता जुलता था, इस तरह की बेचैनी और खौफ और घबराहट का एहसास।
हम तो हमेशा घबराए रहते हैं, हम हमेशा खौफजदा रहते हैं, हम हमेशा डरते हैं कि हमें किसी और के वाकये के लिए निशाना बनाया जाएगा या कसूरवार ठहराया जाएगा।
अरब और मुसलमान अमरीकियों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के बारे में FBI के हालिया आज़ादोशुमार मौजूद नहीं है। ताहम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस और यहूद नफरत पर मबनी रवैयों के खात्मे के लिए काम करने वाली तंजीम एंटी डेफेमेशन लीग दोनों ने 7 अक्टूबर से इन बरादरियों के खिलाफ मुतअद्दिद वाकयात का पता लगाया है।
आप फलस्तीनियों को दहशतगर्दों के साथ मिलाते हैं, लिहाजा जो कोई भी फलस्तीनियों के लिए कुछ भी महसूस करता है वो जरूर दहशतगर्द होगा। हमें फितरी और आम इंसानी जज्बात का एहसास करने की इजाज़त ना देना और हमारे बारे में ये राय रखना कि हम दहशतगर्दों से हमदर्दी रखते हैं हमें गैर इंसानी बनाता है।
फलस्तीनी नजाद अमरीकी एडम अबू सलाह अब वो रवायती स्कार्फ पहनने से पहले दो बार सोचते हैं जो फलस्तीनियों के साथ यकजहती की अलामत बन गया है।
क्या उसका कोई फायदा भी है? मुझे लगता है कि कभी कभी जब मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ जिनसे मैं वाकिफ नहीं हूँ तो मैं कहता हूँ क्या मुझे उसे गाड़ी में छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि मैं फलस्तीनी हूँ, मैं मुसलमान हूँ?
अगरचे 7 अक्टूबर के बाद से निशाना बनाए जाने का खौफ बढ़ गया है लेकिन समरा लुकमान कहती हैं कि ये अरब अमरीकी और मुसलमान होने का हिस्सा है, खास तौर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमलों के बाद से।
मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 30 सालों तक हिजाब पहना और जब मैं एक दूसरी रियासत मुंतकिल हुई तो मैं इसे पहनने से बहुत डरती थी, बल्कि मैंने वाकईतन इसे पहनना बंद कर दिया।
हाल ही में मोतबर कौमी मतबूआत ने अरबों का जानवरों से मुवाजना करते हुए मजामीन शाया किए हैं और रियासत मिशिगन के शहर डेयरबॉर्न को, जहां अरब अमरीकियों की एक बड़ी आबादी है, अमरीका का जिहादी दारुलहकूमत करार दिया।
मेरे ख्याल में अरबों के बारे में इश्तियाल अंगेज हतक आमेज जबान शाया करने का लाइसेंस मौजूद है। मेरे ख्याल में अरबों के साथ नस्ल प्रस्त होना ठीक समझा जाता है।
आप तशद्दुद का जवाब पेश कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ नफरत का जवाब पेश कर रहे हैं और उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। आप उन्हें जानवरों से तशबीह दे रहे हैं जिसका मतलब है कि अब उन्हें इंसान के तौर पर नहीं देखा जाता।
सदर बाइडेन ने 10 मार्च को रमजान के आगाज पर अपने पैगाम में मुसलमान अमरीकियों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद में इजाफे पर तश्वीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि अमरीकी इंतजामिया मुसलमान अरब अमरीकियों और दीगर पसमानदा ग्रोहों के खिलाफ तासुब, इम्तियाजी सलूक और नफरत का मुकाबला करने के लिए एक हिकमत अमली तैयार कर रही है। डोरा मैकवर की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
गुज़िश्ता हफ्ते अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर जो बाइडेन ने कहा था कि वह गजा में शहरियों के लिए ज़रूरी इमदाद की तरसील में इजाफे, यरगमालियों की रिहाई और 6 हफ्तों की जंगबंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सदर बाइडेन के बयान में कहा गया था कि वो अरब नजाद अमरीकियों के दर्द को महसूस करते हैं। क्या ये इंतखाबी नारा है या इस बयान से गजा की जंग के बारे में अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली भी आ सकती है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद बुखारी इकना से। डॉक्टर जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई दूसरे ममालिक को भी अपनी लपेट में लेने वाली है, अमरीका को क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त?
नहीं, अमरीका तो मसला ये है कि अमरीका तो जो कर रहा है वो तो खुद दावत उसने दे दी है कि यहाँ पे इजरायली पैलेस्टीन ये जो सारा मार्का हो रहा है गजा में, उसका अमेरिका के सियासी निज़ाम पे भी असर पड़ रहा है। हालांकि आम तौर पे अमेरिका में इट इज़ इकॉनमी स्टूपिड, वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक इश्यूज पे यहाँ पे सियासी लड़ाई होती थी, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है और जो इसराइल की पॉलिसी है और जो मीडिया में कवरेज हो रहा है और जो आपने इस्लामोफोबिया वाले इकदामात और जो वाकयात दिखाए हैं, तो अमेरिका में बहुत हद तक ये जो सियासी शिद्दत है वो इसी मसले के इर्द गिर्द हो रही है। तो अरब अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन जहाँ वो निशाना भी बढ़ रहे हैं, इस वक्त फर्क यह है पिछले 20 साल की निस्बत कि इस वक्त अरब अमेरिकन सियासी तौर पे भी बहुत ज्यादा जिंदा हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उनकी सारी की सारी कोशिशों का जो हदफ है वो सदर बाइडेन है। چونکہ بائیڈن صاحب جب ایک طرف اناؤنس کرتے ہیں کہ 6 ہفتے کے لیے میں جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہوں، وہاں امداد پہنچا رہا ہوں، ساتھ ہی وہ منو ٹنو جو اسلحہ ہے وہ بھی اسرائیل کو مہیا کر رہے ہیں، اور اس بارے میں کوئی پالیسی میں شفٹ نہیں ہو رہی، اور باقی صرف لپ سروس ہے جو عرب امریکن کو مطمئن کرنے کے لیے، اور یہ جو وہ ہیٹ محسوس کر رہے ہیں یہاں خاص طور پہ جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس میں، وہ اس ہیٹ کے کو بجھانے کے ایک ناکام کوشش کے طور پہ کی جا رہی ہے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے صدر بائیڈن کا اور اس کے بعد جو ان کی کوششیں ہیں اس معاملے میں جو سامنے آتی ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ایکشنز ہیں خاص طور پہ، مسلمان ووٹرز اس سے کمفرٹیبل نہیں ہیں؟
نہیں، بالکل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو دیکھیں نا، ٹو لٹل اور ٹو لیٹ ہے، اور دوسرا اس میں اتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے کہ آپ یہ امداد اناؤنس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل کو ٹنوں کے حساب سے آپ اسلحہ بھی دے رہے ہیں، انہیں بم بھی مہیا کر رہے ہیں، انہیں سارا کچھ جو بھی امداد ہو سکتی ہے وہ دے رہے ہیں، تو یہ کوئی پالیسی شفٹ تو نہیں ہے، یہ تو صرف میرا خیال ہے جو یہ پرائمری الیکشن میں ان کمیٹڈ یا لیو ایٹ اور اس طرح کی جو مختلف کمپین چلی ہیں یا بائیڈن کی مسلم امریکن میں یا عرب امریکن میں، اس ہیٹ کو آہستہ آہستہ صدر بائیڈن نے اور ان کی ٹیم نے اس کی شدت کو، اس کی حدت کو محسوس کرنا شروع کیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کس طرح سے ہم یہ جو ہے وہ ایک ایسی کمپین کر سکتے ہیں کہ ان موٹرز کو مطمئن کیا جا سکے، تو اس میں اسرائیل کے بارے میں بھی یہ جو سلامتی کونسل کی قرارداد میں اس میں ووٹ نہ دینا، وہ بھی اسی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ واضح طور پہ آپ کی پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل کے جو جینوسائڈل ایفرٹس ہیں اس میں آپ مدد مہیا کریں، تو پھر کیسے عرب امریکن اور اسرائیلی اور اس مسلم امریکن مطمئن ہو سکتے ہیں؟ جبکہ فرق میں ایک واضح طور پہ کہوں، جو 20 سال پہلے اور اب جو فرق ہے کہ اس وقت عرب امریکن اور مسلم امریکن بہت ہی ایکٹیو ہو چکے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہیں، وہ ان میں ایک تو امریکن کی پبلک اوپینین میں بھی تبدیلی آئی ہے ان کے یوتھ میں، اور اسرائیل اور مسلمان اور عرب امریکن کے بھی یوتھ میں بہت ایکٹیویزم بڑھ گیا ہے، اور وہ ہر جگہ چاہے لوکل الیکشن ہو، سٹیٹ الیکشن ہو، فیڈرل الیکشن ہو، وہ اپنا حصہ بھی وصول کرنا چاہتے ہیں
پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں۔ زاہد صاحب، دو پوائنٹس ہیں، میں کوئکلی جاؤں گا، میں ڈسکس کر لوں آپ سے، وقت کی کمی ہے۔ تو مسلمانوں کے علاوہ امریکہ میں ایسے بہت سے ووٹرز اور بھی ہیں جو کہ اسرائیل غزہ پالیسی پر بائیڈن سے خوش نہیں ہیں، کتنا اہم فیکٹر ہو سکتا ہے یہ نومبر کے انتخابات میں؟
دیکھیں اس وقت تو عالم یہ ہے کہ بہت ہی اہم فیکٹر ہوگا، چونکہ الیکشن ہے بہت ٹائٹ، یعنی ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان اگر یہی دو کینڈیڈیٹ ہوں گے جو لگتا یہی ہے، اور اس میں جہاں جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ ہیں جہاں پہ بہت ہی سخت مقابلہ ہے، اور جو سٹیٹ بدلتی ہیں اور جو بالآخر الیکشن پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس میں اقلیتوں کے ووٹ اتنی جو شدت ان میں ہو وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور بائیڈن صاحب اپنی صدارت جو ہے وہ بھی گنوا سکتے ہیں۔
سو بیسیکلی سوئنگ سٹیٹس جو ہیں وہ رول پلے کر سکتی ہیں۔ تو امریکہ میں جب اسرائیل پالیسی کی بات کی جاتی ہے تو دونوں بڑی سیاسی پارٹیز کی پالیسیز میں بظاہر کوئی بڑا فرق دکھائی نہیں دیتا، کیا مسلمان ووٹر اس بات پر بھی نظر رکھ رہے ہیں؟ کیا آپشنز بچتے ہیں مسلمان ووٹرز کے پاس صدارتی الیکشنز میں؟
دیکھیں بالکل نظر رکھ رہے ہیں، لیکن میں پروفیسر سلیمان نیانگ کا ایک کال دہراتا ہوں، برک بائی برک، وہ اس وقت یہ ہے یہ دونوں پارٹیاں یقین ان کو بڑی پالیسی میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو فرق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی کے جو اثرات ہیں، جو ان کے حرکات ہیں، جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ اب پوری طرح ڈسکس ہو رہے ہیں۔ جو یہاں پہ جو کنٹرڈکشن ہے امریکن پالیسی کی، اسرائیل کے ظلم کی، جینوسائڈل ایفرٹس کی، وہ پوری طرح اب آشکارا ہو رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ لوگ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے، جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے کم از کم یہ جو اویئرنیس آ رہی ہے امریکن پبلک اوپینین میں، اور ایک شفٹ ہو رہی ہے، جنریشنل شفٹ ہو رہی ہے امریکن پبلک اوپینین میں، کہ ینگر جو امریکنز ہیں، وائٹ ہوں، بلیکس ہوں، اسپینش ہوں، مسلم ہوں، ان میں ایک شفٹ ہو رہی ہے اسرائیل کی حمایت کے معاملے میں۔ اولڈر جنریشن میں شفٹ نہیں ہو رہی، لیکن ینگر جنریشن میں شفٹ ہو رہی ہے،
ینگر جنریشن جو ہے وہ آپ کے خیال میں
اس لحاظ سے فرق پڑنے کا امکان ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور امریکہ میں کیا سینٹیمنٹ ہے خاص طور پہ صدارتی الیکشنز کے حوالے سے، اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، سٹے سیف، اور پاکستان رخ خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. پر چینی اتباعو برید کې د افغانانو د لاسترلو په اړه د پاکستان ادعا. پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې په خیبر پختونخوا کې پر چینی اتباعو د تیر اونۍ برید لپاره کارول شوی موټر د افغانستان څخه سوات ته رسول شوی و. په اړه یې غبرګون نه څه دي. په سوریه کې د ایران پر قونسلګری برید ته غبرګونونه. په سوریه کې د ایران پر قونسلګری له برید وروسته تهران د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د دې برید په اړه چې په وینا یې اسرائیلو کړې د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د ناټو سازمان د جوړېدو 15 اویایمه کلیزه. د ناټو سازمان د 15 اویایمه کلیزه لمانځلو په درشل کې د اروپا امنیت کې د امریکا د ونډې په اړه د امریکا د ولسمشر انتخاباتو د کاندیدانو جو بایدن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د نظر بیلواله.
سلامونه د آشنا ټلویزیون خبرونه ته خراغ لاست. نن سه شنبه د 2023 کال د اپریل 2 نیټه ده. زه وحید فیضی په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلازی په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د ورستی برید جزئیات راکوي. د خبرونې له میلمه مسعود بختور صاحب سره په سیمه کې د ترهګرۍ د ویرې د پراخېدو او اړوندو مسایلو په اړه بحث کوم. له تاسو مننه هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم د خبرونې تر پایه له موږ سره پاتې شي. په سوریه کې د ایران پر قونسلګری لبریت ایوا ورځ وروسته تهران د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د دې بریت په اړه چې په وینا یې اسرائیلو کړې د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دغه بریت کې د ایران د سپاهي پاسداران د دوو جګپړو غړو په ګډون لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو د بریت په اړه د نظر لور کولو ډډه کړې ده. د خبر نور جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلازی نه اخلم چې د کانګرس مړی لمخې پروګرام سره مل شوی دی. جلازی صاحب د برید پاړه ورستی خبرګون څه دی او د اسرائیل دفاع وزیر هم په دې اړه تازه غږیدل دی. نوموړی څه ویلی دی؟
فایزی صاحب سلامونه تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. خبرګونونه زیات راغلی. روسیې، چین، ایران او یو شمیر نور هیوادونو په دمشق کې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د غبرید غندلې دی او ویلي دي چې ډیپلوماټیک بنسټونه او ادارات باید خوندي ووسی. ایران وایي چې د غبرید اسرائیل کړی، اما اسرائیل په مشخص ډول د غبرید په اړه څه نه وایي. خو د اسرائیل دفاع وزیر نن سه شنبه وویل چې دوی د دښمن د بریدونو د مخنیوي په هدف هر ورځ او په هر ځای کې عملیات کوي او دښمن نه پریدي چې په اسرائیل برید وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر وویل چې پر اسرائیل به برید لوړ قیمت یا بیه ولري. اما ایران وی چې دا برید اسرائیل کړی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای له دې برید ورسته وویل چې دوی به دښمن ته ځواب ورکړي، دا برید به بې ځوابه پرې نه ږدي او دښمن به له دې برید څخه پښیمانه شي. په دغه برید کې د وو کسان وژل شوي چې یو کس په دې کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان محمد رضا زاهدی دی چې دی د بهرنیو عملیاتو مسؤول و.
د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری له برید وروسته ګڼ شمېر ایراني مظاهره کوونکي په تهران کې د اسرائیلو د پخواني سفارت مخ ته راغونډ شول او د برید د غچ اخیستو غوښتنه وکړه.
به نظر من دیگه چون اسرائیل حمله مستقیم کرده به عبارت اعلام جنگ کرده دیگه، به نظر من دیگه باید اقدام علنی آشکار باشه. اینکه مثلا نیابتی بریم یه جای پایگاهش رو توی کشور دیگه بزنیم به نظر من جواب نمیده.
سفارتخونه جزء خاک یک کشور محسوب میشه و قطعا باید پاسخ سختی بهش داده بشه. اینکه ساکت بشینیم اصلا دلیل خوبی نیست و کار درستی نیست، به خاطر اینکه به خودش رو میده و جرأت میده که مواضع بیشتری و مورد طرف بده، چرا دفعه بعدی تهران نه، و باید انتقام سختی گرفته بشه.
د ایران سپای پاسداران په یوه بیانیه کې ویلي چې د دوشنبه په برید کې د غوی د قدس ځواکونو د جګپوري قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د غډلې و نظامی سلاکاران وژل شوې دي.
د اسرائیل اقدامات ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. غوی د غزې په ترنګ کې د فلسطینیانو پر وړاندې د لبنان د خلکو، د سوریه د خلکو او د اردن سیند په لویدیځه غاړه او نورو ځایونو کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنایتونه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر زهرا ارشادی د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې لامنیت شورا غوښتي دي چې په دې اړه بحث وکړي او په راتلونکي کې د داسې اقداماتو چې ډیپلوماتیک ماموریتونه په خطر کې اچوي مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر کنسولګرۍ برید غندلی او د اسرایلو له مشرانو غوښتي دي چې په سوریه او ګاونډیو هیوادونو کې د وسلوال تاوتریخوالي لپاره ولو ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم دا برید غندلی دی.
چین په سوریه کې د ایران پر سفارت برید غندي. د ډیپلوماتیکو بنسټونو امنیت باید ناقص نه شي او باید د سوریه حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وشي. په منځني ختیځ کې وضعیت ترینګلی دی او موږ له هر هغه اقدام سره مخالفت کوو چې تاوتریخوالی زیاتول شي.
اسرائیلو که څه هم د دغه برید په اړه مشخصاً څه نه دي ویلي، خو د یاد هیواد دفاع وزیر نن سه شنبه وویل چې د خپلو دښمنانو په وړاندې هر ورځ او په هر ځای کې عملیات کوي او هغوی ته درانه تلفات اړوي.
نحنو نمتصئم بملحمه رف زیرتیت.
هر ورځ اضافه شواهد ترلاسه کوو چې په څو اړخیزه جګړه کې یو، دا هم یرغلیز او هم دفاعي دی. موږ د دښمن د پیاوړي کېدو د مخنیوي لپاره هر ورځ او هر چیرې عملیات کوو او غواړو په ټول منځني ختیځ کې ټولو تدارکانه کړو چې د اسرائیلو په وړاندې اقدامات بلوړه به ولري.
اسرائیلو د اکتوبر پر ومه په غزه کې له حماس سره د جګړې د پیل را په دیخوا د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې یو شمېر سیمې بمبارد کړې دي. ویدیت ایران په منځني ختیځ کې د اروپا کوډلو په ملاتړ تورنوي، هغه دا چې ایران رد کړی ده.
جلال زاده په غزه کې په برهنیو مرسته رسون کې هم د بریټ خبره وکړه شوې ده. جزئیات یې څه دي؟
فایزي صاحب، د اپریل په لومړۍ نیټه پرون په غزه کې د ورلد سنټرال کچن یا د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نامه د یو نړیوال بنسټ چې مقر یې دلته په متحده ایالاتونو کې دی، د دوی د موټرونو پر کاروان برید شوی چې له امله یې د یاد بنسټ و کارکوونکي وژل شوي دي. دغه بنسټ له دې برید وروسته وویل چې په غزه کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي دي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو هم په دې برید خفګان ښودلی ویلی چې دا برید په عمدي شکل نه دی شوی. هغه ویلی دی چې د جنگ وضعیت دی او دا پیخي پیخي رامنځته کیږي. فایزي صاحب
ډیره زیاته مننه. جلال زیاته ډیر زیاته مننه چې تر اوسه پرې له موږ سره یاست. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویلي چې په دغه ایالت کې پر چینایي وګړو د برید لپاره کارول شوی موټر له افغانستان څخه وروستل شوی و. افغان طالبان تر دا مهاله د پاکستان چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو پاکستاني کارپوهان د پاکستان دې ادعا ته د شک په سترګه ګوري.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ د مخنیوي یا سی ټی ډی اداري چارواکو یو شمیر پاکستانی رسنو ته ویلي چې په شانګلا کې پر چینایانو باندې ځانمرګي برید کوونکو او د چاودیدونکو مواد څخه ډک موټر له افغانستان څخه لومړی د بلوچستان چمن له حالتنا د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان او بیا د پی خزایتا رسولې شوي وو. د چمن له خارګوډي تر شانګلې له 0 کیلومتر زیات واټن دی. آیا پر دغه لار د پاکستان د پوز او پولیسو د لسګونو امنیتی پوستونو په موجودګیت کې پر چاودیدونکو موادو بار موټر دومره لری ځای پوری رسول امکان لري؟
چې کب ته خبره کې کب الزام لګي نو آ بیا ثابتول پاړي. نو د دې دا یو سرچ دی شروع شي د چمن بارډر نه، نو الته بچ دی دا به چیک شوی وی. آ چا چیک کړی دی؟ کم ملازم والتا د چا ددا تیر شوی دی؟ هغه کاغذونه چا کتلی وو؟ هلته به سکینری وی، چا سکین کړی وو؟ بیا چې دی کب قبضی ته تلی دی؟ چا چا لاس ته رسېدلی؟ کم ڈرائیور وو؟ کم دی سر به یو ہیلپر وی؟ کلینر منگا ورته وو؟ آ بھائی کے کیلنڈر منگا ورته وو په پختو کې؟ آب اور سر بھی نو دا ٹول پورا چ دے لڑے بنگا برابر کڑی دے نو پورا حت بھی خبر کول بیاڑے رہا آپ پورے بنگا حت بھی خبر نشو کرے.
پاکستان په هیواد کې د دننه پر زیاتیدونکو ترهګریز بریدونو پړه اکثره په افغانستان اچوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف نن بیا ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان سره لارې یا امکانات محدود شوي دي.
دننه پاکستان کې مونږه د غنی سم کړي خپل چې داسې خلک څنګه پاکستان تر ننوزي نو مونږ په بل ملکونو باندې به الزام به څنګه لګو چې غیر داسې خلک نه کنټرول کوي چې مونږه په خپل نشو کنټرول کول خپل دننه نو بل نه دا کول توقع کول چې هغه خپل علاقه کنټرول کړي نو دا لګ منل مشکل دي.
د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد هم تیره اونۍ ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ مخکې د تیرو شلو کلونو راسي پاکستانی طالبان په پاکستان کې په جګړه بوخت دي. د دې سره هم مهاله پاکستان کې هم د مرکزی حکومت چارواکو د دغه هیواد پر پخوانو لوړپوړو پوځي چارواکو په پاکستان کې د طالبانو بیرته پاکستان کې د ځای پر ځای کولو له عمله نیوکې کړي.
دا اصل شی چې یو الزام د نړیوالو چې کوم نظر دی افغانستان طرف ته کولو یو کوشش دی چې په دغه کې د نړۍ مقصد دغه دی چې دوی بیا دنیا ته دا باور وروکي چې کنډا افغانستان اوس بیا یو انټرنیشنل تھریټ جوړی شي لګیا.
چین په پاکستان کې د تیرو سوکلونو راسه د چین پاکستان د سوداګری زهلی سره تړلو پر لسکونو پروژه کار کوي خو اسلامي توندلاري او بلوچ بلتون غختون کې ډلې د جلا جلا لاملونو له عمله په چینایي وګړو او پروژو پریدونه کوي. مذهبي توندلاري ډلې د ایغور مسلمانانو سره د چین په چلند ناراض دي او بلوچ بیلتون غختون کې په بلوچستان کې د چین پانګونې د بلوچانو پر ضد ګڼي. پاکستان د چین پانګونې د اولس په ګټه بولی او وایي دا به دغه هیواد تقدیر بدل کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د تروریستي ډلو لسخه د طالبانو د ډلې د نوم د استلو مسله تر غور لاندې ده. تر اوسه په روسیې کې طالبانو پر ډلې د فعالیت بندیز دی. د روسیې دولتي خبری آژانس ټاس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت دی بي اعلامیې پر اساس ویلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د روسیې لوړپوړي سیاسي مشران کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر د طالبانو ډله د روسیې د فدراسیون لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د تروریستي ډلو په لیست کې ورته ځای ورکړ شوی. قدرمن لیدونکو، په خبرونه کې راسره د امنیتي چارو شنونکي مسعود بختور ملمه دی او په سیمه کې د ترهګرۍ اړوند مسایلو په اړه به وسره بحث وکړم. بختور صاحب، بحث په خیر اغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې راغل دي، روسي چارواکو ویلي چې د هغه هیواد د ترهګرو له تور لیست څخه د طالبانو د ډلې د نوم پر ایستلو غور کوي. د روسیې دې احتمالي اقدام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
مننه فیض صاحب. سلام تاسو ته، تاسو قدرمن لیدونکو ته. زه فکر کوم چې په داسې شرایطو کې چې دنیا منطقه او دنیا ټول د افراطیت او د تروریزم د جدي ګواښ سره مخ دی، داسې اقدامات به نور هم منطقه بې ثباته کړي. یو اشتباه چې وسوه متاسفانه چې زموږ همسایه هیوادو د منطقې هیوادونو په دې شل کال کې یو جمهوري نظام چې د ولس د رای په نتیجه کې راغلی وو ایمای نه کړه، او په بدل کې شل تروریستي ډلې ایمای کړې. نتیجه هم داس و چې هم افغانستان نام نه کوي او هم نامنیتي دوی هیوادو ته ورسېدله. چیرته په دې وخت کې بیا روسیه داسې یو اقدام کوي او خپله تیرو تجربه نه اخلي، دا به دوی یو ځل بیا هم د اور ولمبو ته نږدې کړي. زه د دې نظر سخت مخالفه یم. افغانستان یو ځل بیا د افراطي ډلو او د تروریستي ډلو په مرکزیت اوښتی دی. هلته اضافه تر شل روسي ډلې فعالیت لري چې تاسو یې شاهدان یاست چې کومه پیښه چې په پاکستان کې پیښه چې په پاکستان کې پیښه کومه پیښه چې په ایران کې وسوه، او تازه د روسیې بل بیلګه و چې وسوه. او که خدای مکړه دوی مخه ونه نیول سي او نړۍ په کل کې ودې ته د یو حل لارې په سرګه ونه ګوري، دا به پاینده کې نور هم وضعیت کړکېچن کې.
د روسیې په ګډون د غنو بریدون تاسو اشاره وکړه او اندېښنو ته هم تاسو اشاره وکړه. دا څه هم ښکاري چې روسیا د ترهګرۍ څخه خوندي نه ده، خو سره له دې ټولو غواخونو روسیا د څه په لټه کې ده؟
زما فکر باندې، البته د دې تحلیل په ساده باندې ده، پرداش دا سوي چې د شل کال دوی د امریکا پر ضد وجنګېدل، نو یو برداشت د غربي هیوادو دا دی چې کومه تروریستي ډلې چې داعش نوم ورته ورکول سي، هغه معمولا د دوی برداشت دا و چې دا د غربي هیوادو د خاصنې ملاتړ کیږي، د دوی د خونه جوړه سوې ده د لپاره چې د یو بل تروریستي ډلې په مقابل کې موږ ولرو. یعنی یو ظرفیت، هغه یو تروریستي ډلې چې ظرفیت د دی ولرو چې داعش یا بعض نور پروسی ډلې چې پرداښونه دا کېږي چې هغه د غربي هیوادو د خانه جوړ دی د دې مخنیوي وکړي. بیا روسیې په دې باور رسېدلې چې راسه داعش دغه طالب ایمای کو ترسو د داعش مخه موږ ونیسو. دا یو غلط محاسبه ده. داعش القاعده طالب یا نور افراطي ډلې چې دی دا یې فکر لري دا یو مکتب دی دا افراطیت ته وده ورکوي. دا زه فکر نه کوم چې په کوم هیواد یا په کوم دغه باندې سازمان باندې تړلی وي. هر ځای چې دوی وس ورسېږي واک ورسېږي دوی خرابې پېښوي.
که څه هم طالبان هم ردی تاسو ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ترهګر ډلې فعال دي او مخکې دینه د ملګرو ملتونو راپور کې هم راغلی چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته. له افغانستان څخه د روسیې او د سیمې هیوادونو لپاره څه ویره متوجه ده او دا څومره جدي ده؟
شایو ویل دي طالبان ډیر شان وایي دوی دا وایي چې موږ افغانستان کې امنیت راوړی. دوی دا وایي چې موږ په افغانستان کې اقتصاد ته وده ورکړې ده. دوی دا وایي چې موږ د بیان ازادي لرو. دوی دا وایي چې موږ د ښځو حقوق پر ځای کوو. اما په واقعیت کې هیڅ شی نشته. که دوی دا وایي چې موږ په افغانستان کې افراطي ډلې نشته، زه فکر کوم چې دا به د دې کارن لوی ترینه درواغ وسی چې ویل کیږي. تاسو یې شاهدان یاست. تاسو د سازمان ملل متحد راپور دوی درې ورځې مخکې ولیدی. تاسو پرون د جنرال مکنزی خبرې واورېدلې. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې پروتستي ډلې فعال دي، بلکې افغانستان د دوی په یو آرامګاه باندې، په استراتګاه باندې، په یو پټنځای باندې تبدیل شوی دی. او نړۍ ګواښي، خاصتا نږدې همسایه هیوادونه د دې لپاره چې رفت آمد دلته ډېر دی، او خاصتا سیاسي میانه چې د دوی اړیکې پخوا هم د داعش سره ډېرې قوي وي.
بختار صاحب ډیرو بخښ تاسو خبر قطع کوم. یو بل سوال یا پوښتنه لرم، اله د چیو لاند جواب راکئ. تازه پاکستانی چارواکو امیدا کړی چې په هغه هیواد کې پر چنای انجنیرانو برید کې کارګر شې موټل افغانستان او سره شو. د دې خبر یا د دې امکان څومره زیات دی او پاکستان لر پرتی سیمه ته د موټر ورسل امکان لري؟
زه تصدیق یا تایید نه کوم. د پدې اړه کافي معلومات نه لرم. خو یو شی چې ویل غواړم هغه دی چې چې دې کړلې دي هغه بریبي دغه شل کاله دغه فاصله نه دغه موټر په دغه مو انفجار مواد ورتله په چمن د وزیرستان او په وانسان کې به انفجار یدله. نو زه به دا ستونزمنه یا مشكله یا دغه غیر د امکان لري شي نه وینم. اما نه غواړم چې تایید کم نه غواړم چې را دې کما.
مسعود بختور صاحب ډیر زیات تمنه چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
مننه تاسو نه.
قدمان دوستانو، د ناتو سازمان د 15 اویا مکالیزه د لمانځلو او د مصر د نوی ولسمشر د لوړی مراسم په اړه هم خبرونه رو خو تر یادمی ورسته. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی د دریم ځل لپاره د هغه هیواد د ولسمشر په توګه د دغه هیواد په نوي پلازمینه کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. السیسی د پارلمان په نوي ودانه کې په خپل وینا کې د یو شمیر هیوادونو هغه ستونزو یادونه وکړه چې مصر ورسره مخ دی. یو شمیر مصریان ګمان کوي چې له پرمختګونو بې برخې دي، خو السیسی ژمنه وکړه چې پرمختګ به دوام ولري. السیسی په خپلو خبرو کې ترهګرۍ، نړیوالو کړکیچونو او د دوی په شاوخوا کې جګړو اشاره وکړه. السیسی په 3 دسمبر میاشت کې په ټاکونو کې قتل له کومې جدي ستونزې څخه باندې نه هاتیا سره راي وغټلې او د دریم ځل لپاره د مصر ولسمشر شو. د البانیا په سویل ختیځ کې د سشنبه پورس سینتا د یو موټر د لویدو په پیخه کې لکتر لګا تکسان وژل شوې دي. د البانیا پولیس وایي ګمان کېږي چې په موټر کې وټنا کډوال او د هغوی موټر چلول کې سپارو. د پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي چې موټر چلول کې کنټرول له لاسه ورکړی او دا پیخه رامنځته شوې ده. د سیمه ایزو پولیسو یو مشر ویلي چې دا موټر د پولیسو تلاشۍ ته نه و درېدلی او په چټکۍ له سیمه په تیښته و. ډیری کسان د البانیا له لارې هڅه کوي چې اروپا ته ولاړ شي. د البانیا پارلمان د فبروري په میاشت کې یو تړون تصویب کړ چې له مخې په زرګونو کسان چې هڅه کوي ایټالیا ته ولاړ شي په هغه هیواد کې ایسار کړي. د متحده ایالاتو د پاور وال په نامه د لاټري مشهوره جایزه ورسته له هغه څخه باندې یو میلیارد ډالر تل وړه شو چې د دوشنبه د شپې په خوراکشي کې هیڅ چا ونه ګټله. درې میاشتې وشوې چې دا لړۍ دوام لري او تر اوسه هیڅ چا دا جایزه نه ده ګټلې. د دې مشهورې لاټري یا خوراکشي په ونه کې دوه ځلې ترسره کیږي چې په تیرو درې میاشتو کې هیڅ چا دا ممتازه جایزه نه ده ګټلې او له همدې امله هر اونۍ د دې جایزې د پیسو شمیر ورځ تر بلې لوړیږي. تر دې مخکې د 2023 کال په لومړۍ ورځ یو بختور کښ زباندی $820,000 پاور بال جایزه ګټلی و. په امریکا کې د اپریل پاتمه د لمر په بشپړ ډول تندر نیول د خوانځي او زده کوونکو لپاره د ساينس لیک او لوست او کلتور په برخه کې هڅونکې درس دی. ځینې هغه خوانځي چې د لمر د بشپړ ډول د تندر نیولو په مسیر کې او یا ورسره نږدې دي په ټولیزه توګه د ورځې پر مهال د حیرانوونکي تیارې د لیدو او د دغه پدیدې تر شا د ستورو د عالم یا نجوم لخوا وړاندې شویو لاملونو باندې د پوهیدلو په موخه مر تندر نیولو ننداره کوي.
د کلیولند ریور سایت د خوانځي د ووم ټولګي زده کوونکو د دغه خوانځي د دویم ټولګي زده کوونکو ته د لمر د تندر نیول تشریح کوي. د دغه خوانځي ووم ټولګي کې د زده کوونکو د میزونو پر سرونو د زمکی او سپوږمۍ کوري او منور لمرونه پراته دي.
ما دوی ته په دې اړه چې څه ډول لمر او سپوږمۍ تندر نیسي تدریس ورکولو. ما دوی ته ورسره کول چې سپوږمۍ زمکه او لمر په یو قطار کې واقع کیږي او پر زمکه سیوري خپروي.
دلانا لوزوان و د دویم ټولګي اوزده کوون کده هغه فکر کوي چې اوس د تندر نیول په موضوعي سر خلاص شوه دی.
د لمر تندر نیول هغه وخت رامېسه کیږي کله چې زه فکر کوم سپوږمۍ د زمکه چاپیره گردش کوي او لدی عمله بیا تیار کیږي. زه فکر کوم امداسي بوي.
د ریورسایت خوندې کې خوونکی نانسی موریس لوبي او جوړ شو مدلونه د لمر لتندر نیولو څخه وړاندې د زکونکو د بوختولو لپاره کوي. نو موري وایي چې د زیات عمر لرونکو زکونکو ته د تدریس څخه ټاول اغیزمن دی.
زه یقینا چې له دوی زیاته خوشاله شوم. ما ډیر داسې زکونکو ولیدل چې عموما د خوندې په فعالیتونو کې برخه نه اخلي او خبرې هم نه کوي. اوس یې کوچنیانو ته دغه موضوع تشریح کوله. کله چې ته بل چاته تدریسوي د دې معنا دا ده چې ته پرې پوهېږي.
د کلیولند ښار به د لمر د تندر د نیولو له امله تر 4 دقیقو تیاروي. د دویم ټولګي هغه زده کوونکي چې د تندر د نیولو پر مهال د لمر د لیدلو لپاره جوړ شوي ځانګړو عینکو په مټ تدریس کیدونکي دی درس ته رابلل دي وایي چې موخه یې دا ده چې دوی ته وښيي چې څه ډول په ځینو کلتورونو کې د لمر د تندر د نیولو پر مهال خلک دایره وهي. د سپوږمۍ د ټولو مرحلو او د لمر تندر نیول د امریکا د ټولو ایالتونو په ساینس کتابونو کې شامل کړل شوی دی. ځکهونکې د لمر نیول په عملی توګه لیدو په اړه خوشاله دي. د لمر د تندر نیول په ځینو خوانځیو کې د ځکهونکو لورزنی رخصتي ورسره منځ کېږي. د دې معنی دا ده چې ډېر ځکهونکي به رخصت وي او په دغه ورځ به د تمې پر خلاف تیل ماتیل هم نه وي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپړ انزور در کوو.
ډیر زیات منچتر اوسه پورې زمونږ ملتیا کوي. د طالبان حکومت د کورنی چار وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه کړې ده او په زرګونو عملیات هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې بزګران د بې وسۍ وایي او د کوکنارو د نه کار په مقابل کې بدلونه غواړي. ابراهیم مومندی پاړه رپورټ لري.
د طالبان حکومت داسې مهال د نشې توکو د لمنځه وړلو او د کوکنارو د کښت د درولو وایي چې په افغانستان کې اوسنی موسم د کوکنارو د کښت دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتی قانی وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې 15,509 عملیاتو کې 3,615 هکتاره ځمکه له تریاکو پاکه کړې. 15,613 تورنې له 1,78 ټنو بېلابېلو نشه یي توکو سره نیولې دي.
د 1402 لمریز کال په شپږو وروستیو میاشتو کې پولیسو په ټول هیواد کې 15,000 او 1509 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 15,000 او 1503 تنه د نشه یي توکو د قضیو په تړاو نیول شوي او 1,100 تنه بیلابیل ډول نشه یي توکي ترلاسه شوي دي.
د هغه په خبره دوی د اروپایي ټولنې هغه اندېښنې ردوي چې ګواکې په افغانستان کې لا هم د نشه یي توکو زیرمې شتون لري. داسې راپورونه دي چې بزګرانو د 2022 کال د بې ساري کوکنارو د کښت حاصلات زیرمه کړي دي. په ورته وخت کې عام خلک او بزګران بیا د نشه یي توکو توزیع کوونکو د نیولو او د کوکنارو د بندیز له کبله بزګرانو سره د مرستو وایي.
دولت نه دا غواړو چې وروره موږ سره له کومک شي د اصلاح شده تخم یا غنم دی بعضې نور شیونه دي موږ سره کومک موږ نه وروره کوکنار کړو نه چای کړو. د زمونږ غوښتنه دولت نه دا ده چې موږ صرف د اصلاح شده تخمونه موږ ته کومک بس هیڅ مشکل نشته.
مواد مخدر هم پیدا میشه و افرادی که مواد استفاده میکنن اینا هم در تمام نقاط کابل پیدا میشه و یگانه راه جلوگیری از اینکه افراد به این کار دست نیاره همه افرادی که مواد میفروشه اینا باید تمامشون گرفتار شه و ساقی ها بندی شه و به تمام جزایشون برسه.
در پداسل که در چه د یو ان او دی سی په ورسته غونډه کې د ایران او تاجکستان استازو د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو په شتازیر مو اندېښنه خوده لري چې په وینا یې له افغانستان څخه مرکزی اسیا او اروپایي هیوادونو ته کاشا کیږي. خو طالبان هم وایي چې ګاونډي هیوادونه دي هم افغانستان ته د واردېدونکو نشه یي توکو مخه ونیسي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
او کابل خریان شکایت کوي چې د اختر پر رسیدو خیاطان د خاروالې لوري د نرخنامو د ویشلو سره سره په لوړه بیه جامې ګنډي. خیاطان چې د خاروالې له نرخونو خوښنه دي وایي چې بیا هم هڅه کوي د خلکو جامې په مناسبه بیه وګنډي. د خاروالې چارواکي وایي چې د هغو خیاطانو دوکانونه تړلې کوم چې تر نرخنامې زیات پیسې اخیستي. شمس آریانې پاره رپورت لري.
د کابل شهر اوسیدونکو شکایت کوي چې د شهروالۍ لوري خیاطانو ته د نرخنامو د ویش سره سره بیا هم خیاطان پر یو جوړه جامو تر 16 افغانیو پورې زیاتې پیسې اخلي. دغه شهریان وایي چې د افغانانو روان ناوړې اقتصادي وضعیت ته په کتو د شهروالۍ مسؤلین باید د خیاطانو نرخنامې مهار کړي.
والا کولا غره دی ماجوره قیمت شه میگن دوخت 400 بود از ما دوخت 500 گرفته والا قیمت بود دوخت 100 غونی قیمت دوخت دیش مختر خیاطا شرواله با نرخنامه بده شونه جوره کالا را جوره ارزان بدوزن دیزاین ها را کلش ارزان ماشون بدوزن خیر خدمت.
حکومت باید دوی هر روز هر مده ورشی ور پختنه تنو کی نرخنامه وګوري د خلکو مشتریانو څخه پختنه وکي عمل ته ورته وای پر زمصال دې چونه وګوري د سینه چ ظلم ور سره وکي.
که څه هم خیاطان د شهروالۍ له لوري د ویشل سوو نرخنامو څخه خوښ نه دي خو په خبره چې هڅه کوي د نرخنامو سره سم د خلکو کالي وګنډي.
فعلا موږ ته خو د ناحیې د طرفه چې کوم ریټ راکړ شوی دی هغه ریټ باندې موږ عمل کړی دی. فعلا 350 روپۍ دی خو موږ هم ورته خپل دغه ویلی دی مشکل ویلی دی هغه شهروال صاحب ویلی بیا اختر نه بعد به بیا کینو سره خبرې به وکړو نو هغه به بیا اختر نه بعد انشاءالله شهروال صاحب سره کینو اوس فعلا هغه 350 روپۍ اخلو موږ.
د کابل شهروالۍ مسؤلین د نورو توکو د مهار تر څنګ وایي چې د هغو خیاطانو دوکانونه یې هم د دریو ورځو لپاره مورلا کړي دي کوم چې د ویشل سوي نرخنامې څخه په لوړه بیه د شهریانو جامې ګنډلې.
هر خیاط ما ده خبره کړی ده چې تاسو د چا کالی ګنډلی وي د کالیو په سر باندې به دغو ورقه سریخ وي د سړي نوم به پلیکلی وي ولد به پلیکلی وي او قیمت به پلیکلی وي چې د کالیو قیمت دومره دی بیا موږ کتابچې ګورو هغه قیمت هم ورسره ګورو او د مشتری نه موږ پوښتنه کوو. سل په سلو کې موږ اطمینان درکوو په تمه ناحیه کې چې هیڅ داسې یو څوک به موږ پیدا نه شو کړی چې د نرخنامې نه زیات شي. دوه درې کسانو دا کار کړی دی دوکانونه یې د اوس هم مورلاک دي تر درې شپو پورې مورلاک.
د کابل شهر اوسیدونکو په داسې حال کې د کالوی ګنډول لوړو به شکایت کوي چې د ټوکرانو پلورونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو په سبب د تیر په پرتله لږ کابل شهریانو اختر ته نوي جامې کړې دي. شام سارین، امریکا. ژغ
دا واز موږ د نن شپې خبرونه ستاسو لپاره ملتیا ډیره زیاته مننه تر بیا خیچاره.